السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د افغانستان لور ته په لاره کې له یخه مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلی دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پر ورځ وویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالی ایلیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن ایلک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډېری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دغې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان نجونو د غلې خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې په کې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغنجیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت ډېره زور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 15 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پر ساژانس ته وویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د ډېره زور ولایت لویدیز کې وژل شوي او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخیستون کې بریدونه وروسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیري ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو چخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونې لرو چې خپل خپلوان ایران ته دا وشتو پر مهال د یخې هوا له امله مړه شوي.
د ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلی نو رابلدان سره مړیکه نیولې چې جسد یې بېرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم وو.
شبیل دا د قیامت شپه شوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې
د یلدا شپه را رسی شي. دا شپه څرنګه لمانځو ولې لمانځو په یوه مفصل راپور کې به وایو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یوه شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شاید یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمېزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوشتلو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر لانه دی پډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورونیو د غړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د اوختونکو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په وطن کې د بیروزګاری او فقر له زیاتېدو وروسته اړ شوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وایي تازه له دې پیښې خبر شوي او دا چې تر اوسه یې جسدونه نه دي ترلاسه کړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل د تره یو زوی ایران ته د اوختلو پر مهال مړ شوی دی.
د ایران په مارس کې د یخنۍ له امله په شهادت رسېدلی نو رابلدان سره مړی اړیکه نیولی چې جسد یې بېرته وطن ته انتقال کړي. تره مې خپل زوی ځکه ولېږه چې زمونږ ژوند ښه شي او هغه اقتصادي وضعیت مو ښه شي. پیسې مې ورته ټولې کړې خپلو خپلوانو کې او ځینو نورو ملګرو نه چې د جسد په انتقال کې له موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده، خلک مجبور دي چې همداسې خپل دي زړه ټوټې خپل اولادونه چې په څومره ستونزو مشکلاتو لې کړي دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې له کوره د اروپا په تکل وتلې او اوس مهال په نیمروز کې انتظارو بیرته کور ته راغوښتې دي.
او کله چې دی واکینه خبر شو چې مسافر مو شوی دی اجل می خپل رو پسې زنګ وایلا چې جل ځان پاسپورت را ورسوي، ځکه چې اوس رښتیا هم لاره ډیره سخت شوی دی او سل په سل کې نیمړي چانس ډیر دی. که په وطن کې کار روزګار وو سیم ځوانان به ولې په دې سخت لارو نورو هیوادونو ته سي. زموږ کوښتنه د واکمنو او چارواکو نه ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دا ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې د تازه په هرات کې سیمایزو طالب چارواکو د دې ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال د سخت یخنۍ له امله د درې کسانو مړینه تایید کړې. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس ته ویلي د غراز په سیمه کې اوشپون هم د سخت یخنۍ له امله ساور کړي. نوموړي ویلي د پیښې له امله په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکي انځورونه او د مړو شمیر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولي اخ مړ شوی وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د وختو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړ شوي، خو دقیق شمېر لا نه دی پټه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو له ایستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمایزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وجل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر له لارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنیږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.2 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.3 میلیون څخه اوخته. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امینست انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري ناورین د راستنیدونکو لپاره د زیان ګواښ ډیر کړي او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقوقو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د بشري حقوقو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکاری کچ زیاتواله او د طبي په خلامل درستنیدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو غواخ زیات کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعه پوره د دسمبر 19 خبر کړي ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو د زیاتواله سربیره په میلیونونو کډوال لګونډي هوادونو او اروپאי هوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د افغانستان د خوندې او سوکاله راتلونکي لپاره د شزو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانه لیکلي تیرونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموش ژغ واوري په غونډه کې د ګډون لاله لري د افغان میرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان شزو انجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي دغه څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي 13 برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه یې کړي چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړی کړي. پاندې حال کې وشمیر افغان خزو انجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه څرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یو اوسیدونکي فرزانه مومند چې لږ د کړو پاتې شوی محصله د ازادي راډیو ته وویل،
د برتانیې د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو مشارکت حرکت پکې خورا مهم دی داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبت پایله ولري.
یو بل افغان مرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه د وای هیله لري چې د افغانستان پر اطلنټیک کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفاوته.
اوسنی شرایط کې له بده مرغه ډېر خزې له کار او زده کړو پاتې موکم ته هیله لري چې کار وکړو. د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ ستګ لري او ډېر هلې سلیم وکړي. خو له بده مرغه اوسنی یو شرایط زموږ په ژوند منفي اغیز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونما د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 14 سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانه ازادي راډیو ته وویل،
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د ښځو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لار وي. ریبات یو ځل بیا د افغانستان د ښځو انجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوي او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته د غډلې د زده کړو کار په ګډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د 6 کال پورې میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپل روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلاله و موندل شوه خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
در رابطه با این که فعلا خانم زلالی هاشمی
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالی وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پریکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تیرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ، جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالی هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو یې دا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالی هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې ښاپیري نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نو زما زلالت هم دا پیغام ده چې د کوم لار نه چې انتخاب کړی دی باید په شان سي پرمختګ وکړي، خیسه خیسه سندرې دی وایي او خپل هنر ته دی ادامه ورکړي.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون له خوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلالی هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انتونی جوشوا په یوه جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فني ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې یو سلو څلور اتیا میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهوره کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په آسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولی شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک آوټ کړي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د لیندې نه وشتمه ده. د لیندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپل منځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې دا شپل منځل کیږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړېد.
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هر شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي، بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډېر لمانځي. او د یلدا پښپ باندې فالو نګوري د برات په پنځله سما بیا عین اندسه لنډیو باندې به د لنډې به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجای به ور سر ور واچا ولا او بیا به ورته مخې ته به یو تشکې د کاسه کې اوبه ورته کې شو دلې او بیا به په دې شاوخوا سه څوک ناستول په دې محفل کې چې لوبه وایم که د ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشانی په اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشانی واچوله دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به راوستل هغه به معلومه نه وه چې د چا ده خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه نو هغه فال باندې لنډۍ هغې مطابق شو
حسین هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي مشان د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواجه خوړل کیشي د کابل شهر ایوه وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوې زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپل منځو کې بانډار کوو کیسې کوو ټپې وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
یلدا سوریانی کلمه ده معنای زیږیدل دی د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې ښلې د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاتون دی البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نشې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو د شپه جشن کاوه او د کال د تر ټولو اوږد شپه به په میلو رڼا کوله لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالداری پورې تړلی وو داسې وخت کې چې دا د منی اخر دی ورځې لنډې دي څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي دغه اړخم اهمیت لري
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزوته د درناوي ملمپالنې کلتوري تنوع او سولېزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګل منزل کیشي د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا
تصویرونه مې قتل و جړې د ما.
دا ازادي رادیو خبری مجله.